پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شیبریم دا ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپی مختوړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې د افغانستان په اړه د دوو غونډو حال درکو. یو نن په ماسکو کې جوړی شي، بل نږدې درې اونۍ وروسته په جنوا کې. خو مخکې تر دې چې د خپرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. افغان چارواکی وی په تخار ولایت کې د طالبانو په یو برید کې لس افغان سرتیری او پولیس وژل شوی دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دایکونډي کې څلور لوی پروژې پرانستلې. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه نوي محدودیتونه اعلان کړل. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکی وای په تخار ولایت کې د طالبانو په یو برید کې لس افغان سرتیری او پولیس وژل شوی دي. د تخار د پولیسو مشر عبدالرشید بشیر نن رسنیو ته ویل دا برید پرون ناوخته د دې ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې شوی دی. نوموړي ویلي دي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په دې جګړه کې دولس نور سرتیری ژوبل دي، خو په خبره یې چې وسلوالو ته هم په دې جګړه کې درانه تلفات اوښتي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دایکونډي ولایت ته سفر وکړ. ارک په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر غنی په دایکونډي کې له محلي چارواکو او د ولایتي شورا لغړو او د خلکو له مشرانو سره وکتل. د جمهوریت ریاست د بیان لمخې ولسمشر غنی په دایکونډي کې د برېښنا او سرکونو څلور لوی پروژې هم افتتاح کړې. په دې اړه جزئیات په روانو خبرونو کې اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفرونه بیا پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل چې ښاغلی خلیلزاد به د روان نومبر میاشت تر شلمې نیټې د افغان حکومت له چارواکو او د نورو اړخونو له استازیو سره وګوري، څو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پرمختګ ته لاره هواره شي. متحده ایالات له څو کلونو راهیسې هڅه کوي چې طالبان د جګړې د ختمولو په مقصد خبرو ته وهڅوي. طالبانو هم د افغانستان د حکومت پر ځای له امریکا سره د مستقیمو خبرو پر غوښتنه ټینګار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دی چې خلیلزاد هیله من دی چې افغان حکومت او طالبانو د باصلاحیته پلاوو د ټاکلو په لور منظم ګامونه اخیستي دي. بیان زیاتوي چې د دوامدارې سولې لپاره پکار ده چې ټول افغانان د خپل هیواد د راتلونکي لپاره خپل نظر څرګند کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه نوي محدودیتونه اعلان کړل. د دې محدودیتونو له مخې هغه خلک له پناه غوښتنې محرومیږي چې د امریکا ته له مکسیکو سره د دې هیواد له جنوبي پولې په غیر قانوني توګه داخليږي. د کډوالو ملاتړو فعالانو دا اقدام غندلی دی او وایي دا د امریکا د هغه قانون سرغړاوی دی چې هغو کسانو ته چې خپلو هیوادونو کې له تعقیب او زور زیاتي تښتي، دې ته له پامه پرته چې څه ډول امریکا ته داخليږي دا پناه غوښتنې اجازه ده. خو سپینې ماڼۍ استدلال کړی دی چې ولسمشر ټرمپ دا صلاحیت لري چې د ملي ګټو لپاره په کډوالۍ محدودیت ولګوي. د امریکا د نویو مقرراتو له مخې هغه کډوال چې له جنوبي پولې امریکا ته داخليږي یوازې هغه مهال په امریکا کې د پناه غوښتنې حق لري چې که دوی دا غوښتنه امریکا ته د ننوتلو په رسمي بندرونو کې وکړي. د ټرمپ اداره بیا وایي چې د امریکا د پناه غوښتنې اوسني اصول غیر قانوني کډوال هڅوي. په سلګونو معترضانو د امریکا په لوی ښارونو کې لارو کوڅو ته راوتل او په دې هیواد کې د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د خوندیتوب غوښتنه وکړه. رابرټ مولر د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین ترمنځ د اړیکو په اړه پلټنه کوي. دا مظاهرې پرون ناوخته وروسته له هغې وشوې چې د امریکا په کانګرس کې ډیموکراټانو د ولسمشر ټرمپ لخوا د لوی څارنوال جیف سیشن د لرې کېدو په موضوع د بیړنۍ غونډې د جوړولو ټینګار وکړ. ټرمپ جیف سیشن تورن کړو چې کمزوری عمل کوي او د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د اداو په اړه د رابرټ مولر په څېړنو کې مداخله کولې رد کړي دي. د نیویارک په ټایمز څلور لارې کې سلګونه اعتراض کوونکي راټول شوي وو او شعارونه یې ورکول چې هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی. په شیکاګو کې بعد د ډیموکرات سناتور ډک ډوربین په فدرل پلازا کې له سلګونو مظاهره کوونکو سره یو ځای شو. همدارنګه اسوشیټ پریس راپور ورکوي چې په ګرین وینسبورو، شمالی کارولینا، تینیسی، لاس ویگاس، نیوادا او نور ښارونو کې هم خلکو اعتراضونه کړي دي. او یو سربی او څلور کرواتان په وینس کې د قطر د شاهي کورنۍ د $3 میلیون په ارزښت د جواهرو یا غاڼو د غلا په تور نیول شوې دي. دا خبره پرون د کرواتیا د کورنۍ چارو وزارت وکړه. دا جواهرات په وینس کې د جنوري په میاشت کې د یو څلور میاشتنی نندارتون په وروستۍ ورځ غلا شوي وو. د کرواتیا د کورنۍ چارو وزارت په وینا یو نیول شوی کرواتیایی په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د جواهرو په غلاو کې لاس لري او د غلو له بانډ سره تړاو لري چې ګلابي پړانګانې بولي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نن په ماسکو کې د افغانستان لپاره د سولې غونډه جوړیږي. د سولې د عالی شورا سلاکار قاسم یار وایي
یو مهم چې دا دی چې د امریکای نماینده هم پکې ګډون کوي.
تر درې اونیو په لنډه موده کې په جنوا کې نړیوال له افغانستان د خپل مرستو حساب غواړي. د دې غونډې په اړه مشتاق رحیم وایي
حکومت په تیرو درې میاشتو کې په داخلي بحرانونو سره مخامخ پاتې شوی. دې ته په کتو ویره مې ده چې د افغانستان حکومت به پوره چمتو ونه اوسېږي چې دې کانفرانس ته.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې خلک د تشلو د اوبو ستونزه لري.
دلته زموږ په ساحه کې ټانکونه جوړ دي، پیپونه غځېدلي دي، خو اوبه پکې متاسفانه نشته دي.
دا ستونزه مو نن د اسد آباد له ښاروال سره شریکه کړې. د زما رایه زما حق پروګرام کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو پر مسلې بحث لرو.
د کمیسیون هغه کارونه چې د رایو په شمیرلو کې دوی تر اوسه ترسره کړي دي ډېر کم موارد دي چې له قانون سره سمون نه خوري.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پاړه د بحث لپاره د ماسکو غونډه نن جوړې شي. د افغانستان د سولې د شورا یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی دی. طالبانو ویلي دي چې په دې غونډه کې به د دوی پلاوی هم ګډون وکړي. همدارز راپورونه وایي چې په ماسکو کې د امریکا د سفارت یو استازی به هم د ماسکو په غونډه کې حاضر وي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات تر سره شریکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د ماسکو په غونډه کې د امریکا د یو استازي ګډون یو مهم پرمختګ بولی. په افغانستان کې د سولې په اړه د بحث لپاره د روسیې په کوربتوب د غونډه نن په مسکو کې جوړیږي. د سولې د عالی شورا سلاکار او د اجرایه پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسمیار پرون شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو ته اشاره وکړه او هغه یې بریالی وبللې. خغلی قاسمیار د مسکو په غونډه کې د امریکا د استازي ګډون هم یو مثبت ګام وبال او د دې غونډې د نتایجو په اړه خوشبيني څرګنده کړه.
یو مهم ټکی دا دی چې د امریکای نماینده هم پکې ګډون کوي. امیدوار یو چې په دغه ناست کې یو اوچت او روښانه پیام راوخیږي چې ورته بین الافغانی دیالوگ وایو یا خبراتر وایو، ځکه چې سوله او ثبات په افغانستان کې معنا د سوله او ثبات په سیمه کې او په نړۍ کې لري.
متحدو ایالاتو ویلي چې په روسیه کې د امریکا د سفارت یو استازی به هم د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرت پولادینو د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې واشنگتن خپل استازی له افغان حکومت سره په همغږي کې د مسکو غونډې ته استوي. خغلی پولادینو په عین حال کې د هم په ډاګه کړ چې د روسیې په ګډون هیڅ هیواد نشي کولای چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په چاره کې د افغان حکومت ځای ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغان حکومت استازی په دې غونډه کې ګډون نه کوي، خو د سولې عالی شورا د یو خپلواک ادارې په توګه برخه پکې اخلي. د سولې د عالی شورا د مرستیال حاجی دین محمد په مشرۍ د دې شورا یو څلور کسیز پلاوی پرون روسیې ته ولاړ او په همدې حال کې طالبانو پرون د مسکو غونډې ته د خپل استازي پلاوی د استولو خبر ورکړ. په پام کې و چې د مسکو غونډه د روان کال د سپتمبر په لومړیو کې پیل شي، خو وروسته له هغه تر دې مهاله وځنډېدله چې افغان حکومت وویل ګډون نه پکې کوي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په ارګ کې له یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو سره ولیدل ولیدل او د سولې په اړه د هغو نظریات واوریدل. ارګ په یو خبر پانه کې وای ښاغلی غنی په دې لیدنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر په اړه د ټولنې له بیلابیلو ډلو سره د سلام مشورو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې دا بهیر په هیواد کې ملي اجماع ته اړتیا لري.
د ماسکو د نننې غونډې په اړه مو راپور اوریده. نن د نومبر 9 ده، ټاکل شوې ده چې د نومبر 28 د افغانستان لپاره د جنوا نړیوال کانفرنس جوړ شي. د وزیرانو په سطح د غونډې کې به افغانستان په بیلابیلو برخو کې د هغو ژمنو حساب نړیوالو ته ورکوي چې په بروکسل غونډه کې ورکړی وي. دغه کانفرنس ته څه چمتووالی نیول شوی او افغانستان به څومره وکولی شي د لا نورو نړیوالو همکاریو د جلبولو لپاره نړیوالو ته قناعت ورکړي؟ په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د جنیوا غونډې ته یوازې 6 ورځې پاتې دي، د افغانستان حکومت وایي په مقدماتي غونډو بوختي او د دې کانفرنس لپاره تیاریانې نیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي لا لوړاندې په دغه نړیواله غونډه کې د ګډون کوونکو هیوادونو له سفیرانو او هم په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره لیدلې دي او پر مهمو مسایلو خبرې کړې دي. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدی ازادي رادیو ته د خپل تیاریانو په اړه داسې وویل:
ما داریم آمادگی میگیریم، هماهنگی میکنیم با تمام کشورها.
موش چمتووالی نیسو له ټولو هغو هیوادونو سره چې په دې غونډه کې ګډون کوي خپلې چارې همغږی کوو. لوړاندې مو د یو شمیر ګډون کوونکو هیوادونو له سفیرانو او هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره غونډې درلودې او دا ناستې به دوام ولري.
دا کل څه د افغانستان حکومت په دې غونډه کې د 2014 کال د بروکسل غونډې د هغوجمنو حساب نړیوالو ته ورکړی چې د شی حکومتوالۍ د قانون د حاکمیت د فساد سره د مبارزې د سیمه ایز اتصال اقتصادي پرمختګونو او نورو اصلاحاتو او پروګرامونو په اړه نړیوالو ته ورکړی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې یوې ګډې معلوماتي غونډې ته د جنیوا کانفرنس چمتووالي ته هم اشاره کړې او هغې د دغه هیواد د وضعیت ښه کېدو لپاره د افغانستان او نړیوالې ټولنې د مشارکت یوه نوې مرحله بللې وه. افغان حکومت دا هم ویلي و چې په دې غونډه کې به له نویو ژمنو سره ګډون وکړي، خو لا تر اوسه د نویو ژمنو جزئیات نه دي څرګند شوي. پام دې حال کې یو شمیر سیاسي تحلیلګران د غونډه لدې کبل مهمه بولي چې افغانستان باید د مرستې د جلبولو او اوږدمهاله همکاري ترلاسه کولو لپاره د نړۍ باور ترلاسه کړی سي او د خپلو کړنو په برخه کې هغوی ته قناعت ورکړي. خو په عین حال کې دوی د افغانستان حالاتو ته په کتو د نړیوالو د قناعت ترلاسه کولو په برخه کې اندېښنه هم شي. مشتاق رحیم د سیاسي چارو یو تحلیلګر دی چې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د افغانستان حکومت توانېدل چې په یو شمیر کاري ساحو کې پرمختګونه وخی، لیکن په ټول کې دا چې د افغانستان حکومت په تیرو 3 میاشتو کې په داخلي کړکیچونو او بحرانونو سره مخامخ پاتې شوی، دې ته په کتو زه تشویش لرم. ویره مې دا ده چې د افغانستان حکومت به پوره چمتو ونه اوسي چې دې کانفرنس ته په هغه شکل چې لازمه ده لاړ شي. په داسې حال کې چې ډېره اړینه ده چې موږ د 2000 څخه مخکې دغه یو چانس چې لرو چې نړیوالو ته قناعت ورکړو د خپلو پرمختګونو په اړه باندې، دغه لپاره به پوره چمتووالی سره لاړ نه شو. لیکن بیا هم زه ویلی شم بعضې ادارې لکه د یوناما د افغانستان حکومت سره په دې برخه کې همکار دي، بعضې اسنادونو چمتو کولو باندې دوی لګیا دي او له دې اړخه سړي یو څه اطمینان حاصل کېږي چې امکان دی ولري چې د افغانستان حکومت یو څه نسبي چمتووالی سره د نړیوال کانفرنس ته لاړ شي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د 2013 کال د جنیوا غونډه به تر ډیره پر پالیسي او ستراتیژۍ متمرکزه وي. د بروکسل په غونډه کې چې د 2014 کال د اکتوبر پر 4 او 5 نیټه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اویا هیوادونو او 6 نړیوالو ادارو په ګډون جوړه سوه، له افغانستان سره تر 2006 میلادي کال پورې د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وسوه چې د افغانستان په راخته یو برخو کې ولګیږي. د جنیوا روانه غونډه به د تلار هواره کړی چې نړیوال په 2006 کال کې بیا له افغانستان سره د خپل اوږدمهاله همکاري چارچوب وټاکي. که څه هم د جنیوا غونډه تر ډیره د افغانستان د پرمختګ او اصلاحاتو پر ارزولو راټوله ده، خو ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې د جنیوا په کنفرانس کې به د افغانستان د سولې او ثبات پر روانو هڅو هم خبرې وسي او وبارسول سي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم کړې و چې دا له همدې کبله مهمه ده چې د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې پر هلو ځلو هم بحث کیږي. وروسته لغه چې د 2018 کال په اکتوبر کې په کابل کې د نړۍ د لوړ پوړو چارواکو غونډه جوړه شوه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د مالی وزیر له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې په 2018 کال کې په جنیوا کې د وزیرانو په سطحه نړیواله غونډه جوړه کړي. لا تر اوسه معلومه نه ده چې د جنیوا په نړیواله غونډه کې به څومره شمېر هیوادونه ګډون ولري. افغانستان وایي د دغه هیواد د امنیتي شرایطو او پراختیایي اړتیاو ته په پام سره لا هم د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري څو په ځان بسیایي استراتیژي په سمه توګه عملي کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اساتی راډیو په منځني صف د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبري شي. د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې د خبر درلو چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن دایکندي ته تللی دی. په دې سفر کې چې د دایکندي مرکز نیلی ته تر سره شوی دی، له جمهور رئیس اشرف غنی سره د دوهم مرستیال سربر دانش ملګری دی. جمهور رئیس غنی د نیلی شار دننه سړک نن پرانیسته. د سفر پر مهال د برېښنا د پروژې یوه شبکه پرانیسته او د اوبو د زیرمې یوه زیرمې هم پرانیستله. د نیلی شار جوړولو د همدارس د ولایتي شورا لغړیو سره وکتل او د نیلی شار جوړولو پر پلان به هغه ته ویل چې کار وشي. همدارس د داشمنه له بزګرو سره وکړه او له بڼوالو سره چې د دایکندي د بادام وغم به وخوړل شي او په دې ارتباط به د کرهنې له وزارت سره خبرې وشي. جمهور رئیس اشرف غنی همدارس د دایکندي له خلکو سره داشمنه وکړه چې د هوایي ټکر غم به وخوړل شي. دغه سفر لا جریان لري. د ازادي راډیو پروګرامونکو خبرونه کې به په دې ارتباط نور معلومات هم له تاسو سره شریک کړو. دایکندي په ورشو لري د افغانستان ختیځ ته کونړ ته. هلته د اوبو ستونزه ده. د کونړ په مرکز اسد آباد کې د څښاک د اوبو ستونزه ده. د ښار اوسیدونکو شکایت لري. اوس موږ خبریال روح الله انوري موضوع له ښاروال سره شریکه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز صداباد دوه تنو اوسیدونکو د جمعې پورز ازادي راډیو ته ویل په تیرو کلونو کې کلیوالو او خاریانو ته د سخلو پاکو او بو د رسولو په نوم په میلیونونو افغانۍ راو وستل شوې. د اوبو د پاره ذخیره جوړې شوې او پیپونه غزول شوې، خو د اوبو درک پکې نه لګیږي.
نوم مې بلال دې د دم کلی اوسیدونکو ما منګله د اوبو ډېر غټ مشکل دی. د اوبو پیپونه تیر شوی دی، ډیګی هم لګیدلی دی، ټانکۍ چې کمی دی او پاغې کې اوبه نشته دی. موږ د لرې ځین نه اوبه راوړو.
نوم مې محمد دی، د دم کلی اوسیدونکی یم. دلته زموږ په ساحه کې ټانکۍ جوړې دي، پیپونه غځېدلي دي، خو اوبه پکې متاسفانه نشته دی.
دوی وای خپل چې خلکو کوم کوهین وستلی وو، هغه کې هم اوس اوبه وچی شوی. هر سړی د دې وس هم نه لري چې په خپل کورونو کې د برمو په وسیله ژورې څاګانې وباسي او د څښلو پاک اوبو د نشټوالي ستونزه هواره کړي. خلک وای ماشومان او دوی د پاک اوبو پیدا کولو او راوړلو لپاره سرګردانه او لالهان د ګرځي. دوی له کارونو او بچی له درسونو پاتې دي.
زمونږ ټول فکر هم دی اوبو سره. زمونږ ماشومان هم نشي کولای چې مکتب ته لاړ شي، ځکه چې هغې څه به یې بوشکې واخلي او اوبو پسې وځي. موږ هم کارونو ته نشو تللی، ځکه د اوبو غم را سره یې. که دولت دغه شبکه فعال کړي نو زمونږ دا مشکل به حل شي او زمونږ ماشومان به خپل مکتبونو ته لاړ شي او موږ به خپل کاروبار ته لاړ شو، روزګار شو.
اته کلن ایسا چی د اوبو لوخه لاس کې نیولې وای.
موږ چې سهار را پاسې ګو د اوبو لوخه را واخلو، اوبو پسې کوهره تازو. په ډیره مشکله اوبو را پیدا کوو او همیشه را باندې د خونځي او درس نه وخت وي. مکتب ته چلار شو استادان را باندې پکار وي.
د کونړ خاروال انجینر محمد رحیم د جمعې پورز ازادي راډیو ته ویل
توپچینه نیولې تر چغان اخر سره پور او د سشګي پورې دغه منطقې دا سروې شوې. دا کار پر روان دی. ان شاء الله زر متر مکاوه په اندازه ورل د اوبو ذخیره جوړي او دوه کویان دي دغه نوبو بالتزی او بیا به د ټول خار ته د مغزنه توزیع کړي. ډیر ژر به ان شاء الله اوسې ځکه مونږ ورته ویلې چې زستون زړه ډیره غټه ده.
خلق بیا وای تل د نورو پروژو په څیر د بور سوالو د پروژې غنی سرویګان شوی او بیا د شو سرویو کاغذونه په دفترونو کې خودل شوی او ستونزې په خپل ځای همغه شان پاتې دي.
په اسداباد کې د چلو د اوبو ستونزه ده او اوبه نشته. بلورته د کونړ مسجد د پاکستان لورته بهیشه. په روسیه کې پاکستان د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د ویش په مسله کې همکاري وکړي. افغان او پاکستاني چارواکو تر دې وړاندې هم د اوبو پر سر مقدماتي خبرې کړې دي. ډاکټر فاروق اعظم یو له هغو افغان متخصصانو څخه دی چې په قزاقستان کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په خبرو کې برخه اخیستې وه. د عصمت څاروان سره په مرکه کې د افغانستان او پاکستان د اوبو د ویش په اړه وویل.
د پاکستان سره دا تشویش دی چې افغانستان کې امریکا د امریکا لوی طاقت مالي امکانات لري او کېدای شي چې استعمال د اوبو فشار په هیڅ استعمال کې بندونه جوړ شي او د اوبو او دوی ته کمی ورسیږي. په دې ترتیب یو معما ده، یو مشکل دی. دا نو راته موږ سره ټول چې دا د اوسې څنګه باید اوسي، داسې اوسي چې هم د افغانستان په ګټه هم پاکستان په ګټه. بیا په دې باره کې چې زما معلومات ډیرو او موږ ډیره لو سروې کړی و په کونړ باندې د بندونو د جوړېدو، یو سټیویسي کمپنۍ و، الیکسو واټ نومېده، دا موږ دعوت کړی و. نو ما ورته وویل چې دا اوبه خو هغه د شتخال راځي په پاکستان کې تیریږي افغانستان ته ننوځي ارندو سره، او بیا زموږ اوبه سره یلته کېږي بېرته پر تورخم وځي پاکستان ته. په دننه افغانستان کې ځکه نشته چې ستاسې تشویش شي دا اوبه کمیسي، په کار دا ده چې تاسو امریکا قانع کړئ چې په دې ځای بندونه جوړ شي. خو ما یو بله خبره ورته وکړه چې موږ یوازې د هلمند پر سر باندې د ایران سره قرارداد لرو، چې هغه یو مثال کې دا چې موږ اوبه ورکړي او هغوی په بحر کې موږ ته مفت بندر تعهد وکړي، او د درو بندرو بندونه د جوړولو او د چابهار ستر یل آرام پوری د اورګاډي د پټلۍ او د سړک ته جوړولو تعهد وکړي، او علاوه پر دغه مشته یو امتیاز هم په کراچي بندر کې راکړي.
د اوبو د ویش په ارتباط نړیوال مقررات هم شته. آیا پاکستان غواړي چې د اوبو نړیوالو اصولو په اساس باندې افغانستان سره د اوبو په برخه کې موافقه ته ورسیږي، او کنه هغه مطلقا غواړي چې افغانستان د هیڅ بند نه جوړوي او په اوسني شکل د افغانستان ټول اوبو د دوی خواته بهیږي؟
نه، د په نړیواله سطح یو داسې عام خبرې شته چې پروتوکولونه څه دي، لیکن د هر ملک خصوصیات جلا دي. داسې یو یونیورسل، یو داسې عام قوانین ورته مطرح نه دي په نړیواله سطح هم نشته. اوس ټول اوبه چې پاکستان ته ځي د پاکستان په ضرر دي، چې دا ځکه چې افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ دی، دلته جنګلونه وول شوه، ټول اوبه چې دي د سیلاب په شکل حالته ځي، او سیلاب هغوی وړي، مځکې وړي، خلک یې وړي، کښتونه ورخرابوي. بندونه جوړول د پاکستان په ډېره ګټه دي.
پاکستاني مقامات او پاکستاني رسنۍ خوایي چې د کابل سیند سره د دوی دومره مشکل نشته، مخکې هم هلته بندونه جوړ شوي دي، نغلو، ماهیپر او څو بندونه نور دي سروبي، لیکن د کونړ د اوبو په برخه کې دوی مشکل لري، او دوی ادعا لري چې د کونړ اکثره اوبه له چتراله سرچینه اخلي. دوی وایي که په دې سیند باندې بندونه جوړ شي نو د پاکستان اوبه به کمې شي. همداسې ده
که دا رود پر دغه ساحه خواته دوی اړې وي، هم هغه ټول غرنۍ منطقه ده، او پر تور خامه یې نشي رسولی تر پیښبر. دا ورته د دنیا غټ مصارف ورته ایجابوي. ښه کار دا دی چې موږ خبرې ورسره کوي، ښه کار دا دی چې دلته بندونه جوړ شي. بند قط هم د دوی په ضرر نه دی، او بند زموږ هم په ګټه دی. خبره دغه ده چې څنګه دغسې موږ یو سم تفاهم وکړو. مګر د افغانستان غټ مشکل دا دی چې افغانستان د اوبو د مدیریت کې د نیګوشیشن او د مذاکراتو هغه کنسرتیاس نه لري. دا څو کلونه چې ډېر کلونه چې د ښکاله تیر شو، زموږ خلک هم کلیږي چې هغه په خواني زاړه سو، هغه نور تربیانه سو. نو په دې ترتیب د مذاکرات خو خپل ذات کې یو فن دی، او دا معلوماتونه او دا مسایل د اوبو دا زموږ د موقف
فاروق اعظم.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ادارې د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه نوې محدودیتونه اعلان کړل. د کډوالو د ملاتړ ډلې وای د پریکړل قوانینو څخه سرغړونه ده، خو امریکایي چارواکي وای ولسمشر دا صلاحیت لري چې د ملي ګټو لپاره پر کډوالو محدودیت ولګوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، سپین مڼې د نوې محدودیتونه پر کومو کډوالو لګولي؟
شبر صاحب، د دې محدودیتونو له مخې هغه خلک له پناه غوښتنې محرومیږي چې له مکسیکو سره د متحدو ایالاتو له جنوبي پولو څخه په غیر قانوني ډول د متحدو ایالاتو قلمرو ته ننوځي. دا محدودیتونه پرون اعلان شول او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هغه فرمان کې یې جزئیات واضح شوي دي چې ښاغلی ټرمپ به یې وروسته لاسلیک او توشیح کړي. د دې نوې مقرراتو له مخې هغه کډوال چې د امریکا له جنوبي پولو د هیواد ته ننوځي یوازې هغه مهال د پناه غوښتنې حق ترلاسه کوي چې که خپله دا غوښتنه د امریکا قلمرو ته د ننوتلو پر مهال رسمان په بندرونو کې وکړي. یو جګپوړي امریکایي چارواکي ویلي چې په سرحدي بندري ښارونو کې بشري او اداري امکانات زیات دي او چارواکي کولای شي چې د پناه غوښتونکو غوښتنلیکونه په دقت او سرعت سره وڅېړي. د چارواکي چې د خپل هویت او نوم د نه ښودلو په شرط د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته معلومات ورکول وویل، مسؤول چارواکي هڅه کوي چې د کډوالو د پناه غوښتنې درخواستونه یو چینل ته راجع کړي څو په سم ډول وڅېړل شي. دا د دوی استدلال.
بله، او د دې بدلونونو مخالفین چې د کډوالو د حقونو پلویان دي، هغوی څه غواړي؟
د کډوالو د حقوقو مدافع ډلو او فعالانو دا اقدام غندلی دی. دوی وایي چې دا د امریکا له موجودو هغو قوانینو څخه سرغړوي دی چې خلکو ته، وګړو ته، هغو کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې له تعقیب او تشدد او زورزیاتي څخه تښتي پرته له دې ته لپام پرته چې څه ډول امریکا ته داخل شوي، له کومې لارې داخل شوي دي، د قوانین د پناه غوښتنې اجازه ورکوي. البته د ټرمپ ادارې له پخوا د کډوالو لپاره د پناه غوښتونکو په توګه د منلو شرایط ستونزمن کړي دي، خو امریکایي چارواکي استدلال کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا صلاحیت لري چې د ملي ګټو لپاره پر کډوالو محدودیتونه ولګوي. د دوی استدلال دا دی چې د امریکا د پناه غوښتنې اوسني اصول او قوانین د غیر قانوني کډوالو ننوتل امریکا ته نور هم هڅوي او په نتیجه کې به زیات شمیر غیر قانوني کډوال امریکا ته د ننوتلو او پناه غوښتنې هڅه وکړي.
تکل صاحب، مننه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د انتخاباتو په ارتباط ځانګړی پروګرام لرو، خو مخکې تر هغه او مخکې بیا لنډ خبرونه هم وړاندې کوو. ل یو جالب تلویزیون مو اسمت څاروان خبروي.
ال جی کمپنی د سی او ال ای ڈی تلویزیون جوړ کړ چې د کاغذ یا د بازارزی د ټوکر په شان تاوی شي. د تلویزیون د سی ای اس 2013 د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې نندارې ته وړاندې کیږي. د سی ای اس نندارتون ته لا څو میاشتې پاتې دي، خو بیلاوی کمپنی سر له اوسه خپل نوي محصولات چمتو کوي. ال جی کمپنی وایي چې د سش کال سی ای اس نندارتون ته داسې تلویزیون وړاندې کوي چې نندارچان به حیران کړي. د دې کمپنی په وینا نوی جوړ کړی او ال ای ډی تلویزیون یې پیچل کیږي یا کولوله کیږي. د دې تلویزیون ګټه دا ده چې په اسانه به له یوه ځایه بل ته وړل کیږي. تیر کال د دې ډول تلویزیون لومړنۍ نمونه وښودل شوه او احتمال شته چې راتلونکی کال بازار ته وړاندې شي. ال جی کمپنی پر دې سربیره غواړي چې یو قاتیدونکی موبایل هم د 2013 په سی ای اس نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوي چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یالا یان کی چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا ودی ته کالی کولای سو په چی شي کو.
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي شایي او البته لکه څنګه چې دوی وایي ټاکل شوی ده، د جمهوري ریاست د انتخاباتو مهالویش سبا ته اعلان شي. د انتخاباتو یو مسول دا خبره نن په کابل کې ازادي راډیو ته وکړه. په روانه خبرونه کې وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو، په دې پروګرام کې د ولسمشر د انتخاباتو په اړه بحث اوریدل شي.